درنو ریدونکو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو هله د رسره اوسې په پیل کې هم خبرونه د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وايي په تیر څه باندې و میاشت کې تر 2500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک لارې افغانستان ته خرج کړی شوې دي. د وزارت پرون پر خپل ایکس باندې لیکلي چې په دې و میاشت کې 2500 افغانانو ترڅنګ 350 نور زنداني افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو هم تر خوش کېدو وروسته افغانستان ته رسیدلي دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوي افغانان له سبت وروسته د لومړنۍ مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او نورو بنسټونو ته ورمعرفي شوي. د طالبانو حکومت ویلي تر اوسه 3000 ډېر افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته رالېږل شوي دي. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د ډله ییز اخراج ګړندی شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یک شنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغه ادارې پرون په یوه اطلاع کې ویلي چې د کوشک او کاشان، هرات، فراه، خاشروت، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، غوربند، پنشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان سندی حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې دغه سندی حوزو اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. امریکایي چارواکي وايي واشنگټن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس ته خبر له مخې د سپینې ماڼۍ و چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا خبره پرون شنبه کړې. دغه چارواکي ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په پرونۍ کتنه کې دا خبره کړې. ویل شوی سالیوان په تایلند کې له وانګي سره د خبرو پر محل لاغ غوښتي چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه هیواد وهڅوي چې د ایران په لوه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. په وروستیو کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو لخوا په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو او نورو ملکي کښتیو حملې زیاتې شوې. په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ایران په لوه حوثي یاغیانو پر اهدافو هم بریدونه کړي دي. ورسلاخه چې اسرائیل د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان آر ډبلیو ای ځینې کارکونکو پر اسرائیل د اکتوبر میاشتې دوامې په حمله کې دخیلو بلل ګڼو هیوادونو د دې ادارې تمویل وځنډاوه. استرالیا، کاناډا، برېټانیا، ایټالیا، فنلند، سویس، امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د خپل تمویل د ځنډولو خبر تایید کړی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ لیزارد نیویلی له هغو کسانو سره به حساب کتاب کېږي چې د ترور په دې عمل کې دخیل وګڼل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ژمنه کړې چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په بابا فوري او اړخیزه بیا کتنه وشي. د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل په حمله کې چې د حماس تنلاري ډلې کار بلل شوی 1200 کسان ووژل شول او 240 نور یرغمل شول. هغې وروسته اسرائیل په غزې تړنګه کې هوایي او ځمکني پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. ترنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په رواني وسات کې به واوري. سخت ژمی اوسګارتیا او نهیلی افغانستان ته د ستنو شوي او ژوند پریښ کړی. ملګرو ملتونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې.
موږ چې دی دلته ناولده یو مطلب کسبونه ارسه لرو، مشینګري او دا شان نه لرو. دلته
د تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د ویستلو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې.
د وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستاني پولیس د افغانانو کورونه پلټي.
د چین او امریکا ترمنځ د کړکیچ په دوام د دوړ هیوادونو عالی رتبه چارواکو د خپل اړیکو پر رغولو بحث کړی. دوی دا خبرې رغون کې بللی. د دې او نورو راپورونو د تفصیل ترڅنګ په رواني اوسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د دوی د اټکل مخې به روان ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر زیات شوی، دغه هیواد له هم له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج هم دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په افغانستان کې خلک که څه هم د وزګارتیا او لوږې سره مخ دي، خو د دغو ستنېدونکو هرکلی کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې سخت ژمی د افغانستان په زیاتو برخو کې د خلکو بشري اړتیاوې زیاتې کړي، د ملګرو ملتونو یوې ادارې د میلیونونو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي سخت ژمی به په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې او کړاو لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمشنري ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج د خلکو بشري وضعیت لا پسې خراب کړی.
UNHCR is worried about the coming months where a harsh winter will exacerbate the
UNHCR راروانو میاشتو په باب اندېښنه لري چې سخت ژمی به هغه ستونزې لا سختې کړي چې افغانان له مخکې ورسره مخامخ وو. وګوینو چې ولسونه د راستنېدونکو هرکلی او ملاتړ کوي، حال دا چې دغه ولسونه په خپله د مړینې د منظم کار موندلو او په منظم ډول د خوړو موندلو د ستونزې مقابله کوي. په داسې حال کې چې افغانستان کې بشري اړتیاوې سختېږي، د تر ټولو زیانګلو کسانو د لاسنیوي لپاره زموږ د تمویل اړتیا تر بل هر وخت جله بڼه خپلوي. د نورو بنسټونو په څیر یونیسیار په افغانستان او نړۍ کې د بودیجې له کموالي سره مخامخ دی. موږ اندېښنه لرو چې دا ستونزه به زموږ د فعالیتونو دوام اغېزمن کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي دوی د بودیجې له کموالي سره سره د راستنېدونکو افغانانو لاسنیوی کوي او په هرات کې د وروستۍ زلزلې له اغېزمنو سویو سره هم د مرستې پروګرامونه روان دي. ځینې راستانه سوي کسان وایي افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه ورته کار روزګار پیدا کیږي او نه په دې پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي. احسان الله چې وایي خیاط دی، په وروستیو کې کندهار ته ستون سوی، خو اوس دومره بې وسه دی چې د خیاطۍ ماشین هم نسي رانیولی.
موږ چې دی دلته ناولده یو، مطلب کسبونه ارسه لرو، مشینګری او دا شان نه لرو. دلته هلته چې ار ترتیب برابر موږ خپله برابر کړی، هغه چې برابر کړی مو هغه پاتې سو راسه. دلته چې راغلی یو، دلته مطلب موږ دا خواست لرو چې موږ خپل ترتیب د ګرد ځوانان عوام چې دی ګرد بیکاره بیروزګاره دي. د بیروزګاری سه پر ار خوات تلک بیا کلای سي نه. اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بیم تیرې ټیم بیم پاسي، اوس دلته چې دی مطلب بیکاری ډیر د ځوانان ډیر بیکاره دي، ډیر خوشینه دی وروره. دولت باید چې دا وکړي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي باید د دې لپاره همکار شي.
له پاکستان د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده او د طالبانو چارواکي وایي چې تر 300,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي زیات افغانان په لومړي ځل افغانستان ته ځي او په دې هم نه پوهیږي چې په دې ساړه ژمي کې چیرې ولاړ سي. تر دې مخکې 13 میلادي میاشت د کډوالۍ نړیوال سازمان په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب لاندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري. ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي او د سلګونو زره ستنېدونکو بحران د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی.
و موردل چې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د دوی د اټکل له مخې به روان ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
له تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او د هیواد د وستلو لړۍ وار بیا تیزه شوې. د اسلام آباد بریکاو بی ولس او ایف ولس سیمو کې په ورستیو کې ګڼ افغانان پولیسو نیولې چې یو شمېر یې د پیسو په مقابل کې بیرته خوشي کړي او ځینې یان د تورخم له لارې په جبري ډول بیرته افغانستان ته ستانه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسلام آباد په بارکاو او بی ولس سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې لتیرو درې ورځو راهیسې پاکستانی پولیسو د غلطه کور په کور پلټنې پیل کړي او د اسنادو د نلرلو په تورې ګڼ افغانان نیولې دي. دوی وای په نیول شوی افغانانو کې یو شمیر یې له تورخم اړول شوی او ځینې لا هم په زندانونو کې بی برخلیک پراته دي. په بارکاو سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته ویل
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي. هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره یې تڼۍ ته بیایي، بیا له هغه ځایه ډېر یې ډیپورت کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ بے سرنوشت په ډیر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو لوري د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی و. ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوشې شو، خو د ده په خبره ورسره یو شمیر نور افغانان چې انجونې هم پکې وي د تورخم له لارې افغانستان ته واستول شوي.
په شپږویشتم تاریخ باندې پولیس راغلل او زه یې ځان سره بوتلم چې زموږ اسوچو تاسو سره خبرې کوي. نو تقریبا له څو ساعته بند وروسته بیا په ضمانت باندې را پرېښودم او په ضمن کې پیسې هغه وخت وې چې مجبوراً باید ورکړی وای. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور وو چې هغوی ټول افغانستان ته ډیپورټ کړل او دوه پکې مېرمنې هم وې.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشت دي او د ویزو موده یې پوره شوې د پولیسو له لورې نیول شوې دي. د اسلام آباد په اف ول سیمه کې یو میشت افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیسو له خوا به ونیول شي او دوی بالاخره د پاکستان نه به ډیپورت شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل د کیس پروسس خاطر په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میش دغه افغان کډوال وایي پاکستانی پولیسو ورته غواخ کړي چې باید ژر تر ژره خپلې ویزې تمدید کړي، کنه په زور به له پاکستانه وشړل شي. خو دوی وایي د ویزو پاړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزې نه دي تمدید شوي. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړي، خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې یوازې تیره ورځ د تورخم له لارې 191 افغانان په جبري ډول له پاکستانه وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی خبر ورکړی و چې د رواني جنوري میاشتې تر 15مې سلور لکه 15000 شپږ سو درې تنه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوي او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوې، خو دغه هېواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان نومیالی قاری برکت الله سلیم پرون وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری رشاد مموزی د نوموړي د مړینې خبر ازادي راډیو ته تایید کړ. یو شمېر افغانان د نوموړي پر مړینه خواشینی ښیي، وایي چې دغه مړینه د افغانستان لپاره یوه لویه ضایعه ده. د نوموړي په اړه راپور د هغه د په تلاوت پیلېږي.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و، قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه. د زده کوونکو په وینا یې نن د 180 کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری راشد مموزی نن ازادي راډیو ته د هغه مړینه تایید کړه او وی ویل
جناب شیخ القرآن
له بده مرغه شیخ القرآن والحدیث استاد قاری برکت الله سلیم چې له شوخ تنور کلونو راهیسی د زړه او سرطان ناروغي درلوده، څو ځلې پرې د زړه عمله راغلې وه. بالاخره کابل کې یو روغتون کې سا ورکړه.
په ورته وخت کې د قاری برکت الله سلیم یو شمېر زده کوونکي د هغه پر مړینه خفه دي او د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و ازادي رادیو ته ویل
نن ډیره خوشینه یم لدې کابل چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سور کو تا یو ډیر غټه زیاد افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره ځکه زه د دې یو شاګرد یم.
د غشان د نوموړي یو بلز د کوونکی او د لغمان ولایت اوسیدونکی رحمان الله سادات ازادي رادیو ته ویل
قاری سے برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلی ول. د غیر جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چمنګ اوردل ډیر زیات به تنه متاثر وو. نو د قاری سے تشریډه لوی زیاده او نه جبرانی دون کده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملی ټلویزیون همکار وو، لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې. هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلیو
د ملی رادیو سره لایف پروگرام لرم، دولس بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعته وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکعت قوت راکنه وو چې زه دوهم رکعت وکړی شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملی رادیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي رادیوګانو سهارنۍ خبرونه د هغه په تلاوت پیلې دي، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړو چې په ډېرې هغو کې لومړي مقامونه هم ترلاسه کړي وو. و مغختل د نوموړي پرمړینه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو خبرګون هم ولرو، خو د دوی بیلابیلو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل اکسپانه د نوموړي پرمړینه خواشینی خودلې او د هغه تشه د افغانستان لپاره لوی ضایع بللې ده. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او چین الوړ رتبه چارواکو د دواړو هیوادونو پر اړیکو او نورو حساسو موضوعاتو خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا کتنه د تایلند په پلازمینه بینکاک کې شوې او یو موضوع د تایوان پر سر بحثو. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې د ځینو ستونزو له کبله کړکېچنې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار جک سالیوان سره څرګندې اساسي او ګټورې خبرې وکړې چې هدف یې د چین او امریکا د رهبرانو لخوا د ډیالوګ د تعهداتو زیاتول وو. د رویټرز خبری اجانس د راپور لمخې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې وانګ یی او جک سالیوان د تایلند پلازمینه بانکاک کې سره کتلي او د واشنگتن او پیکینګ په اړیکو کې پر مهمو او حساسو موضوعاتو موافقه کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن په پیکینګ کې د دې کتنې په درشل کې خبرلانو ته ویلي
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان ترمن ستراتیژیک اړیکې هغه مهمه اجماع ده چې د چین او امریکا د مشرانو لخوا ترلاسه شوې ده. په دغو کتنو کې وانګ یی د چین او امریکا د اړیکو په اړه د چین دریځ روښانه کړ. د تایوان موضوع، نړیوال او سیمه ییز مسایل او د علاقې وړ موارد مطرح شول.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه کتنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د هغه د چینایي سیال شی جینګ پینګ ترمنځ د موافقې پرانا کې شوې ده. دواړو ولسمشرانو په دواړخیزو اړیکو کې پر ستراتیژیک چلن او د ستراتیژیکو اړیکو د ساتلو لپاره د اوسنیو کانالونو پر فعال ساتلو ټینګار کړی و. ولسمشر جو بایدن د نومبر میاشتې په نیمایي کې په سن فرانسیسکو کې د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره کتلی وو چې دواړو لوریو بریالۍ کتنه بللې وه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په کتنه کې ټینګار کړی که څه هم امریکا او چین له یو بل سره رقابت کې دي، خو اړتیا ده چې دواړه هیوادونه په دغه رقابت کې د انحراف او تقابل مخه ونیسي. دا کتنه داسې وخت کې چې دواړه قدرتونه هڅه کوي خپل هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې سوې وي. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو د موضوع او نورو مسایلو پر سر په خپلو کې لفظي شخړې کړې دي.
له خبرونو ورآخوا
سمڅونو راپورونه د نورستان اوسیدونکو وای په سیمه کې د سړکونو د نشټوالي او د اړیکو او تګ راتګ د کموالي لامل کلتور ګړدود او نورو دودونو کې هم زیات توپیر راغلی. د دوی په وینا چې هر قبیله او ټبر چې په کومه دره کې استوګن شوی حملته جلا ژبه ګړدود او رواجونه رامنځته کړي، نو ځکه ډیری د یو بل په ژبه نه پوهیږي او د یو بل د پوهولو لپاره له پښتو او دري استفاده کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو وای د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو غنو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوی، هر قبیله او ټبر خپل ځانګړي ژبه ګړدود کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیری د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل په هولو را پوهول لپاره په پښتو یا دری خبري وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه د اوسیدونکو محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوالي لامل زمونږ ژبي فرهنګ تاریخ خپلولي نور هغه قومي مسائل چې دي یو بل نه جلا شوې دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې ساتي. هغه یوازې نه سرک دي چې مواصلات لري چې یو بل تر واسطه شي تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دي واسطه شوي، هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیما د کافرستان په نوم یې دیده، نو یو شبه او یو کلتور درلود. خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل. که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو حملته میشت شول او لنور جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چاره وخت کې دا مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د جبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کړنه تیر شوې دي. په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو کدا ول سوالیان سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو ول سره دواره احیا شي، د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي چې د دې کار لپاره د خړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړې دو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چې وګ دې لارې به لنډي او ولسونه به سره نږدې شي.
azadiradio.com
په افغانستان کې دغه مشمون شمیر کم نه دی چې په ایرسي ډول د شونډو چاک لري او یې تالون ختای وي، خو کورنۍ وایي چې د بې وزلۍ لاملې د عملیات کولو توان نه لري. یو متخصص ډاکټر چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د دغه ډول ماشومانو په وړیا ډول عملیات کوي وایي هر کال دوه ځله له ترکیه افغانستان ته راځي او تر 400 پورې ماشومان عملیات کوي. له ډاکټر عبدالغفار غیور سره زموږ همکار خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
همدارنګ زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راځم.
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې لتیرو لسو کلونو راهیسې د هغو زرګونه ماشومان وړیا جراحي عملیات تر سره کړي چې د شونډو چاک لري او یا یې تالون ختې وي. د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسی گیوای هر کال کې دوزل د افغانستان بلابیلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات تر سره کوي. نوموړی وایي د ماشومانو د نوملیکنې راټولېدنې او عملیات د ترسره کولو په برخه کې د خپلې تخصصي کاري ډلې تر څنګ ورسره د سرې میاشتې ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونه همکاري کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د درې میاشتې کېږي چې راغلی په ننګرهار، بامیانو کې، میدان وردګو کې، هلمند کې، قندوز کې، تخار کې او خپله کابل کې او پکتیکا کې د لاپچاک او کامچاک ماشومان چې هرې شبه خانه را جمع کړي وو، راجستر کړي وو، هغو ته ورغلم او د عملیاتونه ترسره شول.
نوموړی وایي د وړیا عملیاتو تر څنګ هڅه دا وي عملیات شوي ماشوم ته تر عملیات وروسته درمل هم په وړیا ډول ورکړي. ډاکټر عبدالغفار غیور چې په خبره یې نن هم په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې یو شمیر ماشومان عملیات کول ازادي راډیو ته ویل
لاپچاک او کامچاک ماشومان ته فکر هم کړی، زیاتره ډیرو غریبو کورنۍ نه لري، پرتو سیمو نه، نو دومره وس نه لري چې هغوی وکولی شي دغه عملیات کابل کې یا بل ځای کې په پیسو باندې اجرا کړي. نو زما کوشش همدای چې هر ولایت ته ځمه نو ناروغ باندې مصرف رانه شي، د دغه د انستیزي دوای، د عملیات دوای، پس له عملیات نه دا زیات کوشش وشي چې ور باندې مصرف هیڅ ډول رانه شي او دغه ماشوم په آرام باندې په خوشحالۍ باندې خپل کور ته لاړ شي.
یو شمیر هغه بې وزلی کورنۍ چې ماشومان د ډاکټر عبدالغفار غیور لوري په وړیا ډول عملیات شوي دي خوښ دي او وایي چې ماشومان له عملیات وروسته له ښکلا برخمن شوي دي. نیاز محمد چې د کابل ولایت د پنځمې ناحیې اوسیدونکی دی او وراره یې عملیات شوی ازادي راډیو ته یې وویل
از ما به درزادګه کم
دوراره می پزه او شونډې پرې وی او ترې رنځیدو. زه ډاکټر صاحب عبدالغفار ته راغلم، وراره می عملیات شو او سبحان الله بيخي خده. سله ډاکټر صاحب نه ډیر خوشاله يم چې زما دوراره عملیاتي په بریالیتوب وکه او سي چیرې بيخي خولي شوی ده
که مو صورتش پس به زیبایی خود آمد.
دغه شاند اوروزګان ولایت یو اوسیدونکی چې خپل زوی د عملیات کولو په خاطر ډاکټر عبدالغفار غیور ته راوړی دی وای
زما نوم اسدالله دی، خاص د اوروزګان د ولسوالیو مرز. دغه ډاکټر غفار سره ډیره شکریا کوم چې مزما د زوی مشکل دغه د چوندې پرې ده چې دا عملیات موت کړي.
یادو کسان وویل دوی په شخصي ډول د دې توان نه درلود چې خپل ماشومان عملیات کړي. د ډاکټر عبدالغفار غیور په خبره په شخصي ډول د شونډو چاک عملیات باندې تر 6000 افغانۍ پورې لګښت راځي. افغانستان کې د دغه ډول ماشومانو کرشمیر نه دی معلوم، خو د ډاکټرانو په وینا د امیدواري پر مهال د ډاکټر له مشورې پرته د درملو کارول، مناسب خوړو ته لاسرسي نه لرل او یا نه خوړل هغه لاملونه دي چې تر زیږون وروسته ماشوم د شونډو چاک لري.
اوس هم ستاسو پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام کوو. نمو د غزنی له ولایت ګیرو له ولسوالۍ له یو لري پرتیسمه څخه دا پیغام سوته وسی ده. غزنی په ولایت ګیرو په ولسوالۍ کې په لري پرتیسمو کې غیر نارسمي بازارونه سدي. پر دغه نارسمي بازارو کې د امارت خلک، مو خلک په زابوی د امارت نه پرسیدي، د مو خلک په زابوی او په جيبو کې ګوري او ټلیفونونه یې ګوري. نو دا په دوی او په دریو شپو کې په دغه سی بازارو کې په دکانو کې مو سره دغه چلند کیږي. مو د غزنی له ولایت له والي صاحب څخه دا وښتنه ده چې له دغه خلکو سره باید یو څه معلومات وکړي چې دا څه ولې کیږي، له دغه خلکو سره دا څه ظلم کوي سره کیږي.
السلام علیکم، زه د رادیو کارکونکو ته سلام وایم. بعد السلام، زه د اختر له کلی ټلیفون درکوم. سیمول مسیاتو ته ډیر خوشاله یو کوری ودان داري وادي رفسر وی وسو ټول مسلمانانو ته مرسته ورسیده غریبانو ته. خو دلته ډیر غریبانی درغنده پولیس والی کی مسد باید یې توجه ورته وسی. مسد نو مسکینان خلک ستا چې د مارشان ګوله په کور کې نه لري، نو مسیاتو زه خمر دا خایش درو مسد سی ته توجه درغنده ولسوالی ته وسی. مسد درغنده ولسوالی مسد پاته منطقه ده، مسغرنی منطقه ده، کوم خلک چندان توجه نه ورته د خدای پامان دی.
سلام علیکم، زما پیغام دغه دی چې طالبان چې کوم اسناد دغه طالبانو تورکل د مکتب او د پوهنتون او د مستری دورې ده، دا خو باید چې دی په خپل یو خپل سند ورته ټاکلی وه. اوس هغه ونه سو، هغه تیر شو. دا خبره کوم چې د مکتب او د مدرسې ترمنځ باید چې توپیر رامنځته نه شي. دلته اوس داسې توپیر رامنځته شوی دی چې مدرسې ته پوره خدمات کېږي او موږ مکتب ته هیڅ خدمات نه کېږي. هر ځای چې ګورې څه شي جوړېږي، مدرسه او مکتب نه جوړېږي. زه دوی سدا هیله لرم چې دوی دغه مکتب او مدرسې پارکونه کړي. زه خپله مکتب مې ششکر خلاص کړو، په خپل شخصي لګښت مې وویل، ځکه چې زه مرکز ته پسې تللی وم، هلته مې په مسافرۍ کې مکتب خلاص کړو. او مدرسو ته چې وګورې، ډوډۍ هر څه د حکومت خوا څخه ده، ځانګړي شیان هم ورته ورکول کېږي او موږ پاتې یو. خو زه چې د مکتب او د مدرسې ترمنځ به هېڅ توپیر رامنځته نه شي. دغه زه وایم نور خو هر څه تېر دي، او خو سادې وسوه اسناد عصري علومه ده، باید چې هغه کسان ته ورکړل شي چې عصري علوم وایي. او دیني علومو کې باید چې دوی ته خپل اسناد وټاکل شي، لکه په دیني علومو کې ځانګړي اسناد.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
در نوریدونکو شپږ بجې او درش دقیقې شوې، مخکل دی چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو. یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر څه باندې یو میاشت کې تر 2500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په دې یو میاشت کې د 2500 افغانانو تر څنګ 315 نور زندانی افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو هم تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته رسیدلي دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوي افغانان له سبت وروسته د لومړنیو مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو بنسټونو ته ورمعرف شوې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې تر اوسه 3300 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته استل شوي. د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو ډلیز اخراج ګړندی شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یک شنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغه ادارې پرون په یوه اطلاع کې ویلي چې د کوشک او کاشان، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، غوربند، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان سندي حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د دغو سندي حوزو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره د اقدامات وکړي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي اغیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د سپینې ماڼۍ و چارواکي چې نومینه دی اخیستل شوی دا خبره پرون شنبه کړې. دغه چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر یانګ وانګ یي سره په پرونی کتنه کې دا خبره کړې. ویل شوی سلیوان په تایلند کې له وانګ سره د خبرو پر مهال له حقوق ته چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفاده دغه هیواد وهڅوي چې د ایران په لبه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. ورستیو کې د ایران په لبه حوثي اقیانو له خوا په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو او نورو ملکی کښتیو هم عملی زیات شوي. په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا بیا د ایران په لبه حوثي اقیانو پر اهدافو بریدونه کړي. د عراق او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو په عراق کې د امریکا یو نورو بهرنیو پوځیانو پر راتلونکو د خبرو لومړنی پړاو پرون شنبه بشپړ کړ. بغداد هیله مند دی چې دغه بحثونه به یو مهالویش ته زمینه برابره کړي چې له مخې به یې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو حضور کم شي. دا مهال د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلاف د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان په عراق کې دېره دي. دغه ائتلاف په 2014 میلادي کال کې هغه وخت جوړ شو چې دغه افراطي ډلې د عراق د ګاونډي هیواد سوریه پر زیاتو برخو ولکټینګه کړې وه. د فرانسې خبري اژانس خبر لمخې کله چې د اکتوبر پر 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې، په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ پر ائتلاف په وار وار حملې شوې. د حملې د هغو افراطي ډلو لخوا شوې چې ویل کېږي د ایران له ملاتړه برخمنې دي. او د فلیپین چارواکي وای دغه هیواد په جنوب کې چې ناکراری پکې زیاته ده د پوز لخوا نه تنه مسلمان مشکوک وسلوال وژل شوی دی. پوز پرونشمه ویل چې وژل شوی کې دوه هغه کلیدی مشکوک کسان هم شامل دي چې د تیر میاشتې په بمی حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې چې څلور عیسوي عبادت کوونکي وژل شوی وو. د پوز ویان لوی دی مالا ویل د دولت اسلامي وړې ډلې په وړاندې چې له داعش ډلې سره تړلې ده دغه عملیات پنځمه په ورځ شوی او پر مهال یې څلور پوځیان هم ټپیان شوي دي. پوځ وایي له پنځمه ترجمې پورې د دوی ځواکونو له 15 افراطي وسلوالو سره په ډزو بوخت وو چې وروسته په کور کې کلابند شول. د فلیپین چارواکي وایي د 9 وشل شویو له ډلې د 2 هویت تثبیت شوی. درنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت ازادي رادیو د لوبول میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یوې بلې ونی او بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسي به د دې ونی د لوبول میدان او نيز سپورتي خبرونه کې واوري چې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې دوه پر لپسې سیالي وبایللې. په دې خبرونه کې به په لاملونو پوه شئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي میاشت له پایله له سریلانکا سره درې لوبلړۍ پیلوي.
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالي درې ورځنۍ سیالي او درې شلوریزه سیالي.
د استرالیا د بیگ بیش لیگ پایلوبه برزبن هیټ لوبډلې وګټله. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوړه لوبي. د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوی او سیالي ورسته حال. د فوټبال د آسیا جام سیالیو ګروپی پړاو پای ته رسیدو ته نږدې ده. کوبي لوبډلې مخکخه دي. په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. د خبرونه په دویمه نمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د دیونه مرکه مو په نړیوال جام کې د افغان 19 کلن لوبډلې د ورستیو سیالیو په تړاو ده. د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې تر څو نړیوالو جامونو وروسته یو ور بیا د مینوالو کرکټ څارونکو د هیلو بر خلاف سیالي کړې دي. دوه لوبې پاکستان او نیوزیلند ته بایللې دي او له نیپال سره سیالي پاتې ده. د کرکټ مینوال له دې عمله اندېښمن دي چې د افغانستان د کرکټ راتلونکي له ګواښ سره مخ دی. په دې رپورت کې جزئیات له سالم احمد صالح څخه اورو.
تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې د افغانستان کم عمر لوبډلې پله لومړنۍ دوی سالي پاکستان او نیوزیلند ته وبایللې. افغان کرکټ بورډ وایي ک لوبډله له نیپال څخه خپل سیالي وګټي نو د دې چانس لري چې د شپږو غوره لوبډلو ګروپی پړاو ته لار پیدا کړي. افغان لوبډله به د روان جنوري میاشتې پر 28 نیټه له نیپال سره سیالي وکړي. یاد لوبډله خپل لومړی لوبه د جنوري پر 6 نیټه چې د دې ټورنمنت د پایل دویمه ورځ وه له پاکستان سره وکړه او د 101 اتیا منډو په توپیر یې وبایلله. پاکستان افغان لوبډلې ته د 204 اتیا منډو هدف ورکړی وو او افغان لوبډلې په ځواب کې یوازې 103 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. دغه ورځ افغانستان په دویمه سیالۍ کې هم له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه. دغه سیالۍ چې د جنوري پر 28 نیټه ترسره شوه افغان لوبډلې لومړنۍ توپ وهنه وکړه او د 29 منډو هدف یو ټاکلی وو. د نیوزیلند لوبډلې هم د توپ وهنې په برخه کې د ډیرو ستونزو ترګالولو وروسته د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په روانو سیالیو کې دویمه بریا خپله کړه. د افغان لوبډلې د یادو سیالیو په تړاو د کرکټ پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي له پایله د دې لوبډلې په ټاکلو کې د انتخاب کمیټه تیروتې وه. خو ټاکل شوي لوبډلې که په ذمه واري کرکټ کړی وای تر دې دمه به یې شې لوبې نندارې ته وړاندې کړې وای. هغه وای
یو شی بل چې موږ په بیلډینګ کې ډیر وخت نه مشکل دا دار پاس لیول نه را شروع د تر لند لیول پورې دا مشکل سټیل موږ لرو په درې د شپږ څلوي خلنګو باندې درې او ټو بیا په درې پنځوس باندې شپږ او څو دغه د روغواړو مسلسل او ډېدل دا ما په دغه ایډیا باندې زه پوه نه سوم په کار خو دوی دا چې واړو واړو پارټنرشپونه وکړي لس رنګه پارټنرشپونه په دغسې وکټو کو دوی کې دا به د ټیم لپاره بهتري یو شی چې زه بل پکې اټکول ما غوښتل هغه دا چې د موږ ټیم په دغه یو نوي رنځونو کې دوه څلیرس ایکسترا سیټ کړی دی یعنی سړي د شرندونه ایکس رائے موږ نه کړی دی نو د منګل لوبډال او د منګل کوچ سټاپ ته په کار د چپ د کار باندې جید په دغه دغه شي ته ډیره جدي توجه کی چې په یو نوی رندونو کې ته سړي د شرندونه یو ټیم ته ورکه مطلب دا چې ته یو پیز هغه د رندونو چې دا یو برخه تال ریډي په ایکس را باندې ورکړل نو بل میچ به نیپال سره نیپال ماسان ټیم نه دا نیپال چې کم میچ تیر نیوزیلند سره وکړ دوه نیم سو رندونه ورپسې بیا ته وکړ نیوزیلند ته 300 کړی نو په دې هله چې پراتونکو میچ کې خو ځلېږي او دغه ټول نکات ته دوی پام وکړي
بل لوري ته د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالېږلي پیغام کې ویلي لا هم افغانستان په نړیوال جام کې د مخکې تګ چانس لري. د شغلي سادات په باور ک افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د دولس لوبډلو پړاو ته به لاره پیدا کړي چې هلته رسېدل دولس لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي وکړي.
هو د هر ګروپ نه درې درې لوبډلې بل پړاو ته لاره پیدا کوي. نیپال ته هم ماتې ورکړو ان شاء الله بل ګروپ ته ځو بل پړاو ته ځو. بل پړاو بیا سوپر سکس دی په دوه ګروپونو تقسیمېږي شپږ ټیمه یو ګروپ کې شپږ بل. نو هغې نه بیا هر ګروپ نه دو دو ټیمه مخکې پړاو ته نیمه پایله وبد.
د ویلو د چې د افغانستان تر 900 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د 2013 او 2021 میلادي کلونو نیمه پایله وبتا لار پیدا کړې و.
اوس د افغانستان د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ له سریلانکا سره دي. د غراس تر سریلانکا وروسته به یا لوبډله له ایرلند هیواد سره لوبې وکړي. د سریلانکا سیالۍ په یاد هیواد کې د فبروري میاشتې په دویمه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28 به دوام وکړي. له اکرام الله اکرامې تفصیل اورو.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلند هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنی او درې شل ورځې سیالي ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره موږ یو ټیسټ سیالي درې ورځنی سیالي او درې شل ورځې سیالي لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروری تر 28 نیټه دوام کوي. عامدارنګا
ل سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروری میاشتې پاتې وشتمه ل ایرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په دریمه به بشپړ شي. خاغلې سادات د ایرلند په وړاندې د سیالي په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلند کوربتوب کوو چې التهم یو ټیسټ لوبه درې ورځنی لوبه او درې شل ورځې سیالي لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې لنړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11 نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11 نیټه به بشپړ شي.
پا ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارونو په نوې لړۍ کې د ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مګډر مټ د روزونکو په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ په خبر پاڼې کې ویلي دي ښاغلی مګډر مټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپل دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي. که څه هم نوموړی د هیڅ نړیوالې سیالۍ مخینه نه لري خو کرکټ بورډ لیکلي شین مګډر مټ د ظرفیت لوړونې په برخه کې د درېمې درجې سند لرونکی روزونکی دی چې له دې وړاندې د بنګلادیش سریلانکا او آسټرالیا کرکټ لوبډلو سره په بیلابیلو روزنیزو ډګرونو کې د کار کولو کافي تجربه لري. د ولید چې یادې د ملي لوبډلې لپاره د کارکردګۍ د سیړنې او فزیکی تکړښت په برخه کې هم د روزونکو لټه پیل کړې ده. اوس د سوداګریزو لیګونو څخه د کرکټ په درې سترو سوداګریزو لیګونو کې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم په سیالیو بوخت دي. د سویلي افریقا شل اوریزه لیګ، د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ او د بنگلاديش غوره لیګ په یو وخت کې پیل شوې دي چې د نړۍ د نورو مخکښو لوبغاړو په ګډون پکې دا ځل د افغان لوبغاړو ګډون هم پراخه دی. تازه د جنوري په درویشتمه نیټه د سویلي افریقا د لیګ اړوندې لوبډلې سن رایزر ایسټرن کیپ له چټک توپ اچونکي فرید ملک سره تړون لاسلیک کړی دی. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ملک په دومره ستر سوداګریز لیګ کې د لوبېدو تړون کوي. هغه چې د هند پر وړاندې د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې د ویراټ کوهلي په ګډون درې پیاوړي هندي توپ وهونکي وسوځول د نړۍ پام یې ځان ته راړولی دی. دغه راز په یاد لیک کې نوین الحق او نور احمد بیا د ڈربن سپر جائنٹ لوبڈلے تلوبی گی چیا دو لوبغاڑ دو جنوری پا درویشتہ منی تھا دا ممبئی کیپ ٹاؤن لوبڈلے پر اڑان دے پہ لوبا کی پا ترتیب سر دو او دری لوبغاڑ اس وزول چی نور احمد دا غیزناک لوبغاڑ جائزہ ہم وہ گٹھلا پدلی کی زہر خان اہم لوبیگی. د بنگلہ دیش په غوړه لیک کې بیا محمد نبی، عظمت الله او مرزه، ابراهیم زدران او نجیب الله زدران بیلابیل لوبډلو ته لوبه کوي. نجیب زدران په خپل لومړی لوبه کې نیمه سلیزه وهلې و او غوړه لوبغاړی نومول شوی و. د غراس په یو بل لوبه کې هم تر دیر شو زیاتې چټکې منډې وکړې چې بیا هم لوبه وګټله. عظمت الله او مرزي هم د خپل لوبډلې لپاره په لوبه کې په سخت شیبو کې وڅلوي منډې وکړې چې د غوړه لوبغاړي په توګه یاد شو. د اماراتو د نړیوال لیک په سیالیو کې بیا قیس احمد، رحمان الله ګربز، کریم جنت، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او وقار سلام خیر لوبه کوي. د یادو لوبغاړو لډلې ګربز او فاروقی خپل لوبډلو ته خلو ویدلې دي او سیالي یې ګټلې دي. د ورځې شې د لیګونو به د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړنیو دوه اونیو کې پای ته ورسیږي. اوس د افغانستان کورنۍ سیالۍ. افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې دویمه درجه ولتی سیالۍ او 15 پړاوې د روان جنوري میاشتې په 13 نیټه پیل کړې ده. د دې سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې جریان لري، و درش لوبډلې برخوالې دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یادې و درش لوبډلې په شپږو بیلابیلو ګروپونو کې ویشل شوی دي چې د 21 ورځو په موده کې به ترمنځ 3 نوې سیالۍ ترسره شي. ټولې ګډون کوونکي لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه سیالیو ته لاره ومومي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د استرالیا د بیگ بیش لیگ په پایلوبه کې برزبن هیټ لوبډلې د سیدنی سکسرز لوبډلې ته د 55 منډو په تفاوت ماته ورکړه او تلولې وګټله. پایلوبه چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 23 نیټه د استرالیا په سیدنی ښار کې ترسره شوه. د هیټ لوبډلې لومړی توپهنه کړې و او یو سل وشپېته منډې هدف یې ټاکلې و. سکسرز لوبډلې په جواب کې ټول لوبغاړي په 13 ورکړه لاس ورکړل او یو سل 12 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د هیټ لوبډلې لپاره جوش برون 53 منډې کړې وې او سپینسر جانسن څلور لوبغاړي سوځولي وو. د ورځې چې سکال د بیگ بیش په لیګ کې یوازې یو افغان لوبغاړی زهار الحق نوید د سیدنی سکسرز په لوبډله کې اخیستل شوی و، خو په هیڅ سیالۍ کې یې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ. او اوس د فوټبال له ډګره یو خبر. د فوټبال آسیایي فدراسیون له لوري د 4 هیوادونو ترمنځ د فوټبال لوبې پیل شوې دي. د دې سیالیو ګروپي پړاو پای ته نږدې شوی دی او ډېر ژر به د 14 غوره لوبډلو مرحله شروع شي. د جنوري په 23 نیټه په یوې سیالۍ کې فلسطین د هانګ کانګ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ګروپي پړاو مخکښې لوبډلې معلومې شوې دي. جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر ملاورو. د لوبل میدان سپورتي خبرونه درنو وريدونکو د خبرونه نیمه برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو. د مرکه ملمو په خانه لوبغاړه دولت خان احمد زید د ځلمو په نړیوال جام کې د افغان لس کلنو ځوانانو د ورستۍ او ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري
احمد زید صاحب، هر کله درته وایم د پیل پښتنه میدان په نړیوال جام کې د افغان لس کلنو لوبډلې د ماتو لاملونو ستاله اندڅ دي.
کومګه دغه ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور د سی او لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډل نور هم بهتره دي، بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دي انتخاب پروسه سو دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوه خبره دي ما سي ده، هغه دا سي دي ټیم تیاری دي، ټیم تیاری سي ده بیا و نسو دي سي. او دریم شي کوم غو ګورو په ټیم کې دي زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره، ټیم دي زیات تغیر او تبديل سي او څلورم شي کې زو وایم د منګ د کنډیشنل پریکټس ما سیمه چونه وکتل لوبغاړي هغه ل سوینګ او ل ډی زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاری په خاص کر بیټسمنان نو د منګ را کنډیشنل هغه دی کوم وطن ته سيزي دی غو دی پچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم ائیډیا سره بیټینګ وسی هغه ته من کنډیشنل تیاری وای او کنډیشنل تیاری سي دا هغه ماته کم ښکاری نو په صحیح توګه نه تر سره سوي نو دا سلو د سلاملو د دې سي موږ لوبډله سي دا کچته منګړي وای نو نورم به تر کېدا خو نسو نو د موږ ریزلت زکه په اول راوند کې خنخکاری او ډیر خراب ده
لډیره وخت په تو په هره کې د افغانستان بیلابیل لوبډله ستونزې غالي دا لوبډله هم خ مثال دی ولی دا ستونزې نه هليږي
اګوري هر یو برخه د کرکټ سره مکمل یو پروسې ته ضرورت لري چې ته به یو دغه پروسې نه تیریږي بیا به ته پغه کې خزلېږي او د یو بیټسمن خو په کرکټ کې د یو بیټسمن جاب سده یا کار ډیر سخت ده هغه وجه دا ده سده دی یو بال د غلطي گنجائش لري که په یو بال غلط ولو بو دی اوټ سونو اوټ ده بیا دواری دی بیټینګ ته نه سرات لای او د سکه بولران یو بال غلط وکی نو بیا دای چانس لري سی بیا خبالو کی بیا خبالو کی بیا خبالو کی نو بیټسمن سی دا بیا ډیر زیات فوکس ته ضرورت لري ډیر زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري ډیر زبردست تکتیکونو ته ضرورت لري او یو بیټسمن بیا ډیر زیات وخیار وي دغه وجه دا ده سی دی په کنډیشن باندې پوسی د مخالف ټیم دی بولر په خبال خراب بالو پیزنی پیچو پیزنی او د میچ حالاتو پیزنی نو یو بیټسمن باید که زو وایم سه نیمایی کوچی نو دا به کمی سه هغه په ټول مسایل د میچ پویسی او په خپل باندې نه ډیر زیاتې تخنیکی ستونزې ولري نه تکتیکی ستونزې ولري نه فزیکی ستونزې ولري او ذهنی ستونزې خو مې ته یاد کړې چې باید دا زیات ډیر زیات په کرکټ باندې پوي نو بیټسمن جوړول واقعا سدي سخت دي اسانه کار نه ده د پرا یو پروسه ده پرا یو سیستم باندې ته جوړیږي لږه سیستم نو به تیریږي هغه پروسه به سر ته رسي نو ولدن یو کامل بیټسمن جوړیږي سی افغانستان لپاره اوس بیټینګ پروسس د سیستم ماته نه ښکاری سی کار دی پکیږي او دغه پروسه نه دی بیټسمن تیریږي او د ته دی بیا خ بیټسمن یا خراب بیټسمن ولکیږي
د نلس کلنو ځوانانو په کچه لته رسو کال رئیس افغان لوبډلې خیل استرونه درلودي په دې لوبډلې کې درته څه کم او خراب ښکاری
کدا لوبډلې وګورو د استعداد په حساب کدا لوبډلې وګورو نو ډیر استعداد د په دې لوبډلې کې لوبغاړو کې استعداد شته خو استعدادونه سي دی لاله وسه خام دی په دې باندې کار نه د سوي دا سي دی مونږ د تا را ټیلنت وایو د لوسه پوری را ټیلنت دا سي د ټرین ټیلنت نه ده نو د ټرین ټیلنت څلور لامنونه مې درته ویلې چې دوی کنډیشنل نه دي تیار د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شانو باندې کار نه ده سوي نه دوی صحیح پالیش سوي نه دي او د استعداد له لحاظ کو ګورو ډیر استعداد د بډي انډر 19 کې او خو کبه دې تیاری په لحاظ یو ګورو دا ټیم تیار نه ده که روس تر راوندونو کې دوی خېلو به کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموختي نو سکلا مخت پیدا کی هندای کوارډینیشن یو سره بلات سین او ریزلت به هم خسی
د سویلی افریقا کنډیشن خو به د افغان توپوهونکو لپاره سخت نه وي
بالکل ما خو د کنډیشن خبره مخ یاده کړه کنډیشن د موږ لپاره نه وای دا کوم کسی بال کټ کیږي هغه موږ نه سوجت کولای او سوینګ د لپاره د موږ سیدا باډی د سوینګ ته صحیح نه راځي موږ کوشش کوو سی بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو خو د سوینګ طرف ته موږ نه سوجت کولای چې څنګه د موږ باډي غو طرف ته حرکت وکړي نو دا خاص تمرینات غواړي او د تیاری غواړي د بده لپاره موږ تیار لوبډله لا نه ښکاری چې تیار دي او د سوینګ مقابله دی وکړي سوینګ سدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو نو سوینګ سره څه مشکل لرو په ساوت افریقا کې سوینګ کیږي دغه لامل لسی موږ کمرنګونو جوړو زیات رنګونو نه سکوي
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه هغه هم سپینرانو هیل لري چې افغان لوبډله به یو وار بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي
میشنه مخکې ما دا پیشګوئی کړې وه چې موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي خو ډیر کلوز میچ وسو د موږ سپینران سي دي ښه سپینران دي او موږ ستمه په انډر 19 کې سپینرانو نه کولای شو
خاص کر هغه ټیمونه چې هغه د آسیا د ریجن نه دي هغه موږ خپل سپیننګ باندې خرابو خو موږ ته پکا دي چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفند کولای شو نو دغه یو هغه د موږ هغه کوي نقطه ده چې موږ په ټیم کې لرو
ول کېږي چې افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د مخکې تک چانس به ولري همدغه سي ده
بالکل کمنګا درې ټیمه چې کوالیفای کیږي نو موږ کنیپال ته چا ماته ورکو بیا هم چانس جوړیږي خو کنیپال چې ته میچ اونګه غټي یا میچ غټلای نه وی نو به دې موږ چانس جوړیږي نیپال نه بیا موږ د 2.2 پیسې باندې هم څه د مخکې تک چانس لرو دی سوپر 6 ته پاره ځکه درې ټیمونه مخکې زینو په سوپر 6 کې به خبردار شي موږ انزولو بلرو نو ټیم کم میچونه بایلی ما د ماهله بل کوچینګ او منیجمنت سټاپ نه دا وی سی ټیم ګورځیدا ته ورنکی او دوی ته همیشه پوزټیو خبري وکي ټیم د راجګي دو چانس لري او راجګيږي به ان شاء الله
د دې لوبډلې د روزن کی ډلګي په تړاو سوای عمران فرحات نوروز منګل قیام الدین کاکړ او جاوید نوري آیا تر دوی نور غوره روزن کی وشه باید لیګل شوی وای
کوچینګ خو نن سبا د غدي کوچینګ کومه لړۍ سره روانه ده خاص کر په افغانستان کې چې خلک لوبغاړي راولي کوچیز تر جوړي د خبر نه ده کوچینګ ځانته فیلډ او څوک لوبغاړي پات سوې ځانته فیلډ د کوم لوبغاړي چې ته کوچ کیږي یا یو چا زر کوچینګ کورسونه کړی او ایکسپیرینس نه لري او غدي لوبډلې کوچ کیږي د دواړه سدي ډیر تاثیرناک نه لويږي ځکه که یو خل لوبغاړي د تا د ټیم کوچی او د خپل د کوچینګ روزنه نه وی کړي نو هغه کوشش کوي چې همې خپل مثال نه مخکې کی یا خلکو نه غوښتنه وکړي چې دماغ ان ته لوبو کوي او زه په دې وخت کې خلو غواړم مو دې سبا مکول او هغه سبا مکول هغه بیا دې بل لوبغاړي لپاره ډیر زیات ستونزمن سي په کوچینګ کې یو کمالدار ده چې ته به د نورو لوبغاړو هر لوبغاړی په خپل کالب کې جوړي او په خپل کالب کې بلیغنه کار اخلي مخکې بيولي او دغه به غټ لوبغاړی په خپل کالب او په خپل تخنیکونو کې جوړي چې دا ډیر زیات علم ته ضرورت لري نو موږ د کوچینګ په سټاپ کې د علم ډیر زیات کمای راته
د نولس کلن ځوانانو د لوبډلې ټاکلو لپاره لمړی باید څه وشي
ګوره کې نولس کلن ټیم چې ته جوړیږي نو دا کم اس کم هغه منیمم ټایم څنګه ورته وي 2 کال په دو کالو کې مونږ د دیو لوبغاړي فټنس اله برابر کو د لوبغاړي په مهارتونو باندې اله په دو کالو کې تلو حد پورې کار وسی او د دې په تاکتیکی مسایلو او د څومره باید کرکټ په وسی سره کم گیمو کې مطلب پیچو پیزنی اپوزیشنو پیزنی خپل کوي نقطې او ضعیفو نقطې او پیزنی په مختلفو پچونو باندې لوبو کې ډی زیات ځان پوي کې سے څنګه لوب دیو لیگ بریکر خلاف کیږي دی لیپ ټام سپینر خلاف څنګه لوب کیږي سوینګ څنګه لوبيږي دا ټول مسائل دي چې د لپاره کم اس کم 2 کال پکار دي نو 2 کال مخکې باید دی لړۍ پیل سی او په دې صحیح سیستم باندې او دې ته یو تګلار روډ میپ جوړ سی چې کوم جنه باید شروع سی او په کوم جنه باندې ختم سی او موږ چې تروان یو کوم قسم لوبغاړي دي شاته ډیر زیات ماستر پلانینګ کیږي سکس کوم قسم لوبغاړي په کار دي ورکا پم چیرته دا کوم ملک دا سوینګ بکیږي د موږ دي لوبغاړو تخنیکونه باید څنګه وسیږي وغیرہ وغیرہ او د دې په تیاری باندې په ټول تیاری باندې کار شروع سینو کم اس کم 2 کال دی او کچا 3 کال مخکې شروع ک نو لا خدا
دا نړیوال جام د لوبغاړو د پروفایل او راتلونکو جوړولو لپاره څومره مهم دی
بالکل انڈر 19 خو ډیر مهم کرکټ دا انڈر 19 کرکټ ډیر زیاتې معنا ولري اوله معنا دا ده د تر روان راتلونکو کرکټ څنګه ده یو خو دې مکمل اغه تصویر خلکو ته خي اغه عکس دی خي سره روان دورې څلور کال یا 15 کال بعد به د افغانستان کرکټ چیرته دی دوی اغه دی کریم اغه دی بیسټ ځوانان سي دوی راټول کړي دي په ټول ملک کې دغه حالت دا شایدا نو حالت خرابي خلک د فکر کوي سه دو درې کال بعد به دوی کرکټ ډیر مخ کې نه وي که ډیر خوینو خلک دا فکر کوي سه دوی راتون کوي سه دا دوی به ډیر ختم لري د نېشنل ټیم کچې ته د انډر 19 د ختم وي او بل انډر 19 کته په انډر 19 لوبډله د یو ملک بل انډر 19 نګټي نو مطلب دا د سپر روان وخت کې تلغونه په نېشنل ټیم کې هم ګټي
بل سے چمرا فنڈ پانڈر 19 باندې استعمالیږي دومره فنڈ یو کرکټ بورډ نه سي استعمالول دا دی آی سی سی نه ټول انویسمنٹ کیږي ټول ملکونه راغونډيږي او ایشیا کپ کوي او خپل ریجن کی مطلب خپل ریجن کی ایشیا کپ کو بیا ورلڈ کپ لو ټول ټیمونو سره کو دی کې د لوبغاړي هم ډیر زیات ټرین کیږي په ډیر زیات مصارف هم راځي دا د تارو خانه آئندہ او بیکار آئندہ ہم تصویری نو انڈر 19 ڈی زیات مهم کرکٹ ته په دې باندې باید ډی زیات فکر او فکر اوسی
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
د ازادي رادیو د لوبو میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دېونه خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تربیه مو الله عمل شه
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره